مخابراتي اړیکی په اگست میاشت کې د جنوبی کوریا او امریکا لګړو پوځي تطبیقات ورسته پریکړل.
مخکخي خزي
ازادي رادیو تشرغ لاس نن د خبرونی په دې برخه کې د ازادي رادیو اونیس پروگرام مخکشي شزي خبريږي زملالي بشریم. د دې خبرونی تخنیکی چارې می رحمت صافی پر مخ وړي. په دې خبرونه کې له داسې شزو سره خبرې کوو چې ټولنې ته د پام وړ کارونه کړي وي. د دوی د لاسته راوړنو او تجربو په اړه اورو او همداراز له دوی پوښتنه کوو چې له څه ډول ستونزو سره مخامخ شوي دي. د دې خبرونې لومړی میلمانه مو د خبریاله او مدني فعاله مزلفه کاکړ ده. د دې خبرونې په جریان کې به له خپلې دوهمې میلمنې شکریه اساخیل سره هم تماس نیسو او دوی به هم را اخلو چې دوی د کارونو په اړه ورسره خبرې وکړو. خو اوس مهال صافی صاحب وایي چې مزلفه کاکړ زموږ سره د تلیفون پر لیکه ده. اورېدونکو، د مزلفې کاکړ صاحب سره تر خبرو پیلولو مخکې به تاسو ته د تلیفون شمیرې اعلان کړم. که تاسو غواړئ چې زموږ له میلمنو څخه پوښتنې وکړئ، آزادي رادیو ته مستقیم تلیفون وکړئ او له آزادي رادیو سره خپل نظرونه شریک کړئ. زموږ د تلیفون شمیرې دا دي: 00420221120 او 00420221240. اوس هم ورځم د خبرونې لومړی میلمنې پر لور باندې چې خبریاله او مدني فعاله د مزلفه کاکړ صاحب. مزلفه جانې، ډېره مننه چې وخت مو وایستئ. مزلفه جانې، تاسې یو خبریاله یاست، په دې برخه کې تاسو څومره موده کار کړی دی او د خبریالۍ تجربه مو که زموږ سره شریکه کړئ؟
البته ولی نه مخکې له دې چې زه په رسنیو کې خپل کار شروع کړم، زه مدني فعاله وم د ښځو د بشري حقوقونو دپاره، د ښځو د غږ د اوچتوالي دپاره مې کارونه کړي وو، د ښځو د مشکلاتو حلولو دپاره. او د هغه وروسته تقریبا یو نیم کال کېږي چې زه په رسنیو کې وم او په رسنیو کې مې کار کړی دی.
تاسو مدني فعالیت هم کړی دی مزلفه جانی، په دې برخه کې کوم کارونه کړی دی؟
مدني فعالیت کې موږ اکثریت، چون چې زه هم د کندهار ولایت څخه یم، د خپل ولایت ښځو مشکلات مو تر چارواکو پورې رسولی دي او د دې تر څنګ د هغوی لپاره مو د کار زمینه مساعده کړې ده. بیا بخصوص په کابل کې هغه انجونې او هغه مېرمنې چې د مشکلاتو سره مخ دي او دوی نسي کولای چې خپل آواز اوچت کړي او دوی نسي کولای چې خپل ستونزې مشکلات تر چارواکو پورې ورسي، د هغوی لپاره مو په مختلفو برنامو باندې کار کړی دی او په مختلفو ځایونو کې موږ د دې د آواز او چتوال لپاره مشک همکاري کړې ده.
ښه مزلفه جانې، که تاسو زموږ سره د خپل کار یو تجربه کومه کیسه را سره شریکه کړئ چې ستاسو په نظر د یو ښځې ژوند ته تغیر ورکړ، دغه سې کومه تجربه که تاسو موږ ته ووایست؟
لکه چې موږ او تاسو ټول په جریان کې چې په افغانستان کې بخصوص په افغاني جامعه کې بخصوص هغه کسان چې په پښتنو کورنۍ کې ژوند کوي، د هغوی لپاره ډېر ستونزمنه ده چې هغوی راسي رسانې ته یا هم مدني فعالیتونه شروع کړي. نو په اوایلو کې د ډېرو ستونزو مشکلاتو سره مخ وو، ډېرو ستونزو مشکلات مو وزغملی تر څو وکولی شو دې طریق څخه خپل هېوادوالو ته خدمت وکړو. د مشکلاتو سره سره ما ته یو څه کور تجربه چې ودا و چې ما وکولای شو بل اخره د ډېر سختي وروسته هغه کانیا بي ته ورسېږم او هغه څه چې ما غوښتل او وسه ما غوښتل ته ورسېږم. موږ لکه څنګه چې په جریان کې تاسو هم پرسانو کې موږ سره مختلف میلمانه او مختلف اشخاص سره موږ مخ کېدلو، بخصوص هغه شی چې موږ لیدل چې یعنی په ولایاتو کې دوند مشکلات به و چې یعنی بیانول د کاره ته الفاظ مو چې موږ بیان کو، لیکن بیا هم غول چې مبارزه کړي و ته یو ځای ځانده سو یو بل هغه اشخاص مجدلودل ډیر استعدادونه مجدلودل ډیر داس میرمنی او انجینر یو شی مجدلودل چې هغه ډیر با استعداد ولیکن هغه ټول خپل استعدادونه پټ ساتلې و او دا تر ټولو د دونکو او مشته خو بیا هم موږ امیدوار ډیر و ځکه چې میرمنی او انجینر راغلي و او هغه پوسټ یو چنور باید خپل حقوق څخه دفاع وکړي نور کولای شي چې هغه خپل دورونه ترڅنګ هر هغه برخه کې چې د مینه لري کار وکړي خو بدبختانه په دې اخیره کې لکه څنګه چې جنیان کې د نظام د سکوت وروسته ډیر د هیلې کمرنګ سیوی دي.
مزلفه جان تاسو یادونه وکړه چې تاسو په کابل او یو شمیر نور ولایتونو کې فعالیتونه کړی دي د دوه ولایتونو په اړه که تاسو وایئ چې کوم ولایتونو کې تاسو کارونه کړی دي او هغه کومې برخې دي چې تاسو په ځانګړې توګه ور باندې تمرکز کاوه؟
کابل ولایت او کندهار کې مکارونه کړی دي نور ولایتو ته مو خاص کارونه تر سره کړی ډیره هغه نقطې ته چې موږ تمرکز او باندې کار مکو یاغه د انجن زده کړې او چې دی باید وکولای شي زده کړې وکړي ځکه چې هغه کسان چې تحصیل نه لري هغه کسان چې زده کړې نه کړې هغه د یو استګ لري لیکن د انده په شان یې اونې وکولای چې هرڅه باندې پوسنو نو ډیر تمرکز هم دې برخه کې وو اغه مېرمن د پاره چاغو د سواد به سوادي کورسونو په باره کې مو ډېر تمرکز وو او ډېر د مشت تمرکز په تحصیلات باندې وو د افغان مېرمنو.
تاسو ټول خبرې داسې وکړې لکه په خوا چې وو ستاسو فعالیت اوس پرته له شکه چې موږ ټول پوهیږو وروسته له هغه چې طالبانو په افغانستان کې خپل حکومت اعلان کړ تر ډیره پورې مدني فعالان پر کور کښېنستل او خبریالان هم همداسې چې تر ډیره پورې رسنیو خپل فعالیت پرېښود. تاسو څنګه ستاسو کارونه درېدلی دي که تاسو بیا هم خپل کار ته دوام ورکوئ؟
بدبختانه زم دغه اشخاص جمله څخه هم چې کارونه درېدلې دي موږ د بیر په خاطر نه موږ کلینګ د نظام هم سکوت سو دغه وروسته موږ هم غوښتل بیا هم خپل کار ته ادامه ورکړو لیکن موږ ته اجازه را نه کړول بل ول ستپلن ساتل پاره اجازه نه تاغه هم کاران چې موږ د سړیان موږ سره موږ سره کار کوي هغه اجازه ور نه ور کول بل لیکن موږ ته اجازه را نه کول بل موږ ته ډېر کړي نو کله خپل فعالیتونه تر سره کړو نو بدبختانه اوس موږ فعالیتونه هم درې دلیلې.
مزلفه جانې که تاسو د دغه خبرې جزئیات یو سره سره شریک کړئ چې تاسو ته څه ډول وویل سول چې نور کار نسی کولای طالبانو په خپله درته وویل دفترونه به پانس ول که څنګه یعنی دا څنګه پېښه وه؟
موږ په ګروپ کې اعلان وکړو چې هغه اول هفته کې چې نظام سکوت کوي په شنبه چې تاسو کولای شئ دفتر ته راشئ کله چې موږ دفتر ته ولاړو په دروازې کې موږ سړیان همکاران چې د هغوی کارتونه ولیدل هغوی ته اجازه ورکول شول دننه لیکن کله چې موږ غوښتنه وکړله چې موږ هم غواړو موږ هم په دې دفتر کې کار کوو موږ غواړو چې بیرته خپل فعالیتونه ترسره کړو موږ ته وویل چې اوس حالات سم نه دي تاسو منتظره اوسئ موږ تاسو ته اول درکو یوه هفته نور منتظره اوسئ موږ وخت نور هم منتظر رسول یو وخت ورسته چې بیا موږ لاړو بیا می اجازه را نه کول فل ول نو تاسو ته پاره دا ځای نه دی تاسو دفتر هم شاید په ډیر احتمال سره بند شي او تاسو نور نس کولای د تر اخره خپل فعالیتونه تر سره کړئ ول که چیرې مثلا خپل ځان غوړل غواړي یا مثلا که غواړي چې تاسو ته څوک کار ونه لري نو به تر هم دا چې خو په کور وو چې هم نس کولای خپل فعالیتونه تر سره کړئ دا غوښته موږ بیا هم تقاضا وکړل لیکن کوم نتیجه تر لاسه نه کړل ځکه چې بدبخت
که نظم دفتر عمومي وټړل سو. تاسو ته ویل سول چې دفتر مو شای وټړل سي او ورسته بیا دفتر باندې سو. دا ډول رسنۍ څومره په کندهار کې تاسو په نظر ډیری اکثریت رسنۍ باندې سوي دي دروازې دفترونه تړل سوي دي او هغه رسنۍ چې اوس هم فعال دي آیا هلته شذینه کارمندان اوس هم ستکه یا
ډیره رسنی چې په کندا کې رسنی چې د هیواد ټی وی وو چې هغه الحمدلله اوس هم ته لیکن ډیر نور رسنی چې هغه په ژغی زبان دی کار کوي هغه تر ډیره پورې تړل شوی دي او هغه چې ستام د شوزو وزور تل ډیر کم رنګ سوی دي اکثریت خپل میرمن یا خپل شیزن غواړي چالتو لاس کار تر سره کوي ځکه چې دی تر اوسه پورې مطمئن نسیب نه دي چې د طالبانو د دغه د دی په وړاندې تغییر کړي کته هم دی وایي چې موږ تغییر کړی دی موږ د پخوا په شان نه لیکن دی اطمینان دی وکړ چې یو واقعیا هم دی د دې ځای تغییر کړی دا یو واقعیا هم د دې د ژوند تضمین ست چې په دې بقاوونه ستولو دلته مشاهیدان چې په دلال آباد کې څو د مخه درسنه د ګریو امکان مدلاته وکي هم دا نور ځایو کې نو تهدیدونه ست څو پر دې مطمئن نه شي چې د دې ژوند په تضمین کې دی او د دې باندې ډېر دی کارونه لري چې هغه پر خپل میرمن هم تر ډېره نه غواړي چې ولر سره فعالیتونه ترسره کړي
مزلفه جان استاس سره به خبرو ته دوام ورکو ز غواړم چې خپل اوریدونکو ته د رادیو شمیره اعلان کړم کدوې غواړي لمر په تماس کې سیستا څخه پښتني وکړي هم کولای شي اوریدونکو تاسو موږ ته زنګ وهلای شي د غز مر شمیره دی د رادیو 00420211205001 او 00420211201 مزلفه جانی بیرته راځم تاسو ته اوریدونکو تاسو د مخکښ شذې پروګرام او ریز موږ میلمانه مزلفه کاکر صاحب چې خبریاله او مدني فعال ده لمر سره په دې خبرونه کې خبري کوي مزلفه جانی د مدني فعالیت په اړه باندې به تاسو څخه پوښتنه وکم اوس خو پرته له شکه څوک په افغانستان کې مدني فعالیت نسی کولای دا د جمهوریت یو لاستراوړونه بلل کیږي چې خلکو د بیان ازادي درلوده نسبتا او مدني فعالانو کولای سوای چې چارواکو څخه پوښتنه وکي یا هم داسې چې د خلکو او د خلکو د استازو او چارواکو ترمنز یو پولیسي د خلکو ژغ تر یو ځای پورې ورسوي تاسو څه فکر کوئ چې په افغانستان کې آیا بیرته هغه امید سته یا هیله سته چې بیرته به هغه سي یو دوره راسي چې افغانان د دې شلو کلونو لاستراوړنې چې دوی درلودلې وي ازادي چې دوی درلودلې وي لکه د بیان ازادي چې سوله بیرته به تر لاسه کړی څنګه
ته ډېر پرموزمینه چې دا محدودیتونه ډېر راغلي دي لکه څنګه چې تاسو هم اشاره وکړه چې مدني فعالیان اوس نس کولای چې خپل ځاغ اوچت یا هم د چارواکو پر خپل ځاغ ورسي یا هم د غوی باندې کم انتقادونه چې دي کم پښتنه چې دي د غوی ته جواب وینکو سي زه هم تر اوسه په خپل اون تللې ما هم ویل په جمهوریت نظام کې مجاورت شهیدان او هر یو په ډېر ځادانه ټاول هغه بیان د استفاده کول خپل نیو کې به کول انتقاد به کوي هغه کله سیدل کنه رسیدل لیکن به خپل نیوي کوله لیکن په دې کې تر ډېر پورې هغه مشخله تړل سی وی دی تر ډېر پورې مجنس کوله چې واقعیت بیان کو تر ډېر پورې مجنس کوله هغه غشتنې چې موږ دې څخه لور غوټه بیان کو ځکه چې د هر یو په مقابل کې وداشتون لري لکه داسې مثال لکه موږ مثلا کلام لرو لیکن د لیکلو د پاره هغه الفاظ چې هغه موږ نسو لیکلای نو تر ډېر پورې دا د ناامیدۍ ځای دی خو بیا هم امیدوار یو چې ان شاء الله دا وخت په تیر دو سره اوس موږ هم په ییجو چې د دې هغه فکر چې دی هغه ډېر داسې جنگي فکر کړی دی تر اوسه پر سیاسي ټولنی فرهنګي دا فکرونه ډېر نه لري د دې د جنگ په میدان کې ور د جنگ په ریاضت کې ور دی اوس هم هغه فکرونه لري تر څو چې دی تغییر کوي تر څو چې دی هغه د ټولنې ستونزې مشکلات تر کې تر څو چې دی د ټولنې ته وات کیږي لږ وخت نیسي خو امیدونه ست چې ان شاء الله هغه ازادي چې موږ
مننه مزلفه جانی ستاسو سره به خبرو ته دوام ورکو زه فکر کوم چې موږ سره ځینی اوریدونکو دی پر لیکه باندې دوی به راوخلو لمړی بلې السلام علیکم ازادي رادیو ده
د موږ خلکو سلامونه ومنه ملالای بشیر خور درنې ملمنې تم سلام کړم ټول هیوادوالو ته فضل هادي ورداګم
وردک صاحب علیکم سلام ډیر مننه چې تاسو موږ ته زنګ وهلی دی د مخکښ شدي پروګرام او ری او زموږ میلمانه مزلفه کاکر صاحب ته چې خبریاله او مدني فعال ده تاسو د رادیو ژغ ډیر لوړ دی کده غښته کوي او بیا خپل پښتنه کوي
نو وکړم اول خود داوی اما چه دا غضای دی پخور دی چه دست مون خورگان لیوی پسیما که چه دا پالیت که نو تو باور وکا چه پر بخش که مون ضرورت دی تلیرو چه دی مون خورگان خدمت وکا که پا شبخانه کیوی که دی انجینری پا بخش کیوی که دی خبریالای پا بخش کیوی زکا ضرورت پا دیوی چه دی تلیر ضرورت پی نو پوختنه دی ما پا دی داول دا دی کاکر سبنه چه داغه د والور په دوه باندې ځکه یو څوک د سعودي وی او د موږ تسمه کې څلور لکه افغاني والور دی د دوه ځو دا یو خبره ته وړي او څلور سو هزار روپۍ دي یعنی دا د ستډيري د لاسه یو شاده تور چې هغه د دوه پاتې شوی په وټول نه کې بل دې نه پیدا کول ډېر ستونزمن نه ده نو د دې د مو سوال پوښتنه دا ده چې وګ خلکو ته د سوګوي ورکو چې په نورو پرتو سیمو کې ژوند کوي په کاسونو ته یعنی د سوګوي ورکو چې د والور یو څه چیت کو زکه دغه ارزښت داسې شوی دی باور وکړه چې ډېرو کورنیو کې دغه کورنۍ پېژنم چې هلته دغه خشونت مابین ته رسیم دا وایي چې څه د پلار په موږ باندې خرڅه کړې په دالر باندې یعنې دا خشونت پراخېږي نو داسې یو آګاهي د دې نه غواړم چې دا اوس د دې غږ په ټولو سیمو کې اورېدل کېږي چې داسې یو آګاهي ورکړو چې د خلک یو څه پوه شي ځکه څلور سوه زره روپۍ دښته ډېرې پیسې دي او ځوانې نشي پیدا کولای ډېره ستونزمنه ده مننه
ډېره مننه وردک صاحب ستاسې پوښتنه مو واورېده نظر هم اوس هم ورځم بلې اورېدونکي ته مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده بلې اوس ستاسې غږ موږ ته راځي مهرباني
وکړئ
وعلیکم السلام تاسې خپل نوم وایست او که کومه پوښتنه لرئ زموږ د مېلمنې څخه مهرباني وکړئ
پوری والا واړو بچ دي یو داسې دا خاون مې شهید شولو داسې لار کې ساکي ستو نه پاري معلوم نشو او بس هند زمن دیوانې لور دا هغه کتاب شه امره ته جوړ کړی و کاډم جوړ کړی و خو پیسې مونږ ته دا څلور کاله کې را نه کړلې هغه به ویلې ملکی شهیدانو ته هغه کې اول به دې نظامی شهیدانو کړی نیمایی بی نکری را سو کاله منگ تر آقا نکری پیمی اولا که زوی و ایران تا می ولی گلو مجبور و آقام دیران که دا سر حجی پولوس و ویشتو از می دانور بچه اندی تعلیم نم پاتی دی و دی آقا نم دی دا سی الات هم خراب دن اندی مختب نم آقا دی از می بل اولا که نجاری که چا بله ده
او تاسو خپل نوم موږ ته ونه ویلی بلې و موږ تاسو ژغ او تاسو غواړئ چې خپل نوم موږ سره شریک کړئ کنه
او مزدلفه مې نوم دی مزدلفه کاتینا او څنګه غږیږم
مزدلفه سمه ده ډېر مننه
مخکې مې ته واری دا زاده ارادو سره هغه کړو بیا یو دوه خزه لمبرم راغه کې خو به ته به ما ته به ته سره هغه کوو خو به ته غښولې هغه ونه کړ کله به لمبر هغه کې بند کې کله به څنګه کې ورکه زوی مې وای دا بیا په خده شهید شو دای شم شاتل نن ته بیا هغه شو مدس مې کدا زوی مې زخمی یا هغه او بیا سرحدی پولیس یو خوانا
ش هغه زوی ته چې تاسو ول چې وښتل سو نو دا د ایران د خواڅه خو وښتل سو سرحدی پولیس او
هم دا سرحدی پولیس هغه چا وی چې دیر نه پاره سره وغم دا پکې ولګېدو چا وی چې هغه دې کوزیدو کې مو موټر نه
شه او تاسو اوس څنګه یاست مزدلفه صاحب تاسو موږ ته د خپل ژوند اوس اوسنۍ حال راته وایي چې د هغه وروسته چې د افغانستان حکومت سقوط وکړ او طالبان په واک کې سول اوس تاسو ته یو چا ویلي دي چې تاسو ژغ به واوري یو څوک ستا داسې چې تاسو کولای سئ مراجعه ورته وکړئ ورسئ
نه والا طالبانو په کرانه دوه تم څه نه دي هغه کړي خو د حکومت یې خوانه ډېر هغه چې به چې کاغه هم راته جوړ کړه و دای بانک کاټیم را کړه و دا بل کاټیم یو دانه راکوي به چې د نظامی پولیسو خلاص شي به تاسو ورکو من ما یې بین خلاص شي به به ډیر کو په موږ سره د سی پاغه نه و چې دوه بر شپت غوښتل هغه به موږ نه غوښته نه و خو نور خلکو نه موږ نه ورسته ورسته خلکو جوړ کړي و به و موږ دا چې هغه نه کړي ملکی شهیدان ورسته دی دی ملکی شهیدان ورسته دی بیا په خدای ډیر مې هغه وکړه خو څه حسین و تا هغه کړه تکراغه مې وکړه منډه او منډه به مې ډېرې هغه کړې او د منډه دا څلور کاله پس مرګیز وایم موږ دا درې نیم کلن دی دا مې د درېو میاشتو چې پلار چې شهید شو هغه اوس هغه هم غټ دی منډې وایي دغه پیسې موږ ته دور هغه نه کړي
مزدلفه کته مشته دغه وای چې ستاده کوچنیانو پلار څنګه وفات شو
دا فوریدا ولایت ته روان وو
کوم ولایت
موږ زایو کې داس دا دای جلال آباد ول ته موږ دادی پوری وس زته هغه چې دا ما خپل نمبر راغ کړی و ما با خدا نه پاري معلوم نشو مخه هغه و
ش مزدلفه موږ ستاده تلیفون شمیره اخلو زمال همکاران به بیا ستاسو سره په تماس کې کوم معلومات موږ ولرو هغه به ستاسو سره شریک کړي. ډیر مننه چې تاسو موږ ته زنګ ووهه او متاسفانه چې ستاسو کیسه د درد دردونکې ده. بله فکر کوم چې مزدلفه نور له موږ سره په لاین کې نه ده. بیرته به ورسم زموږ میلمنې ته مزدلفه کاکړ صاحب. مزدلفه جانې، تاسې د فضل هادي وردګ صاحب چې زموږ اوریدونکی و ده وویل چې د ولور ستونزه یوه لویه ستونزه ده او تاسې دا چې ټول افغانستان کې خلک ستاسې غږ اوري د دې راډیو له لارې، د دغه ستونزې په اړه باندې تاسو څه ویل غواړئ؟
پد وخت نه د اشتیا هم د ډیر لوستون زده مش په دې اړه ډیر برنامه هم درلودل، لکه څنګه چې مش په جریان کې د مشترک ژوند اساس دي چې جوړیږي. خو پد وخت نه بعض فامیلونه د ډول ور هزینه ډیر وړي، اول خو د اسلام د نظر څخه دا ډیر شکار نه دي. بعض ډیر څنګه په مشترک ژوند کې هم څه کوي، بیا د اجتماعي ژوند د نظر څخه کوم راته دي، مثلا یو نفر څخه د ډول ور ولوات تقاضا کوي، هغه مجبوره کیږي مسافر شي، هغه مجبوره کیږي چې نور هیوادو ته ولاړ شي کار وکړي، سخت کارونه ترسره کړي، کدا کار هم ترسره نه کړي مجبوره کیږي چې کور وکړي، دار وکړي، د خلکو څخه سوال وکړي، هر هغه کار چې د څه لپاره لازم ګڼل کیږي هغه ترسره کړي، تر څو د ډول ور پیدا کړي او په دې سره خپل واده ترسره کړي. ځکه چې موږ په ټولنه کې خدا ریواجونه دي چې کله نامزاد ولې باید ډیر وخت پرې کښین نه وي، بد دي، بدنامي ده، او دا نور وخت خبرې ډیر دي په ټولنه کې. نو کله چې واده وکي بیا هغه څنګه مشکلات ول د همدې ځای سره په مېسته کیږي، همیشه خاوند پر خپل مېرمنې نیوکه کوي، کاغه یو انده کله چې تر سره کې چې ولا ستاسو لازم ستوندې ویل ور غوښتلې و، زه باید ستوندې سخت کارونه تر سره کوم. عادی دي د ژوند دغه مشترک ژوند خواږي چې دی، عادی د ژوند خوشحالي چې دی، هغه ډیر کم رنګ کیږي، حتی اکثر بین کې د مې د وړل کیږي. کله چې د ژوند د شروع څخه د مشکلات سمې ستې نو تر ژوند تر پای پورې وي. نو که چیرې هر فامیل خپل د اولاد خوشحالي غواړي، خپل د اولادونو چې دی خپل لور چې ودی دغه خوشحالي غواړي، نه باید د ولور هزینه ډیره کې. موږ وینو چې بیکاری ډیره ده، ډیر ځوانان بیکار دي، او بل خبره ساتي دا چې د ولور د لور اخیستلو له امله ډیر ځوانانو بد کارونو ته لاس اړوي دي، مثلا غلا کوي او د دې ورته نور کارونه ترسره کوي. نو دا په ټولنه کې ډیر ستونزې رامنځته کوي. هغه کسان چې ما ژغ اوري هغه سمې له همدا چې دا ولور ک الحمدلله مشتوله مسلمانان یو، او بخصوص موږ داوا هم پام دی چې موږ ډیر کلک او پر دین ولار خلګي. نو کله چې دا چې د اسلام کې هم راغلي دي چې ولور بای ډیر وانه خپل سي، لیکن بعضی کورنۍ وای چې موږ دا ولور اخلو، موږ هغه رسم رواج تر سره کو، به خپل لور ته په مقابل کې شان اخلو. دی چې دا هغه فامیل سره خبري وکي چې مثلا موږ خپل د وس توانه پر خپل لور ته یو څه شان چې په واسې وکوي، نو که ستاسو هر څنګه خواږی دا غوسه ورکی دا ریواج به قرار قرار د مې زولاسه، لیکن کدا چې دوام مو کې هغه مشترک ژوند کې ډیر ستونزې مشکلات را مېسته کوي، اته تیر ورځې د شاید مو چې وځلې ورکړې او په ډیر ول ور ور باندې نو ارنجلی جره له واده نه نو کړي ول وست دي لپاره د ډیر د خوشحالي ځای د چې زه کوم جوړ کړم، لیکن ول سباز ما د پاره زه پېژم چې ډیر مشکلات هم ست کې خسر خسرګنی خاوند د ټول د پیغور وکي په یو ډول چې ولا ته په دوند را کړي د کار نه د دستنې زبایدا وکم د ډیر څه هم ست کړم.
بله مزدلفه جانې، تاسو د خپل تجربه په اړه مشته ویل د خبريالي په ډګر کې او د مدني فعالیت په برخه کې، د دغه سي نورو شدينه همکارانو کیسې کراته وکي که هغه اجازه درکړي چې تاسو د دوی خبري هم لمر سره شریک کړي چې د هغه ژوند سره قم روان دي، هغه د څه ډول ستونزو سره مخامخ شوی دي ورسته له هغه چې افغان حکومت سقوط وکړ او طالبانو خپل واک اعلان کړ په افغانستان کې د دوی سره په تماس کې یاست، دوی څنګه دي، د دوی ورځې شپې ژوند څنګه تیریږي؟
په ډېر بدبختانه ډول کوایم، ډېر په سختۍ سره تیریږم. دا هر یو چې پرتانی کې وو د کورنۍ مشکلات یې درلودل، اکثریت مامکاران یې چې هغوی د خپل کورنۍ سرپرست وه، نو کله چې دوی دا کار هم د لاسه ورکړي په کور کې دی، هته باور وکړي چې ډېری دې ته اړتیا وي، ځکه زه د بل کور مزدوري ما ته مثلا که جارو کشي، که لوښ پرېولل، که کالي پرېولل، که دا مات وایي زه آماده یم چې وکړم، اولې چې زه بل کار نه لرم. د ډېر سخت وضعیت سره مخ کې، د دې اقتصادي وضعیت تر څنګ د ډېر شدید رواني مشکلاتو سره مخ کې، بیا هم هغه امنیتي وضعیت، امنیتي وضعیت د خرابېدو سره مخ کې، اقتصادي مشکلات، رواني مشکلات، دا ډېر تاثیر کوونکي دي. لکه څنګه چې مې دا ویلو، کاته ډېرې همکارانې مې دوند سخت مشکلات سره دي مخ کې، چې باور وکړي چې تېره ورځ مې یو همکاره و چې ډېره فعال نجلۍ ده، اساسي برنامه مختوله، یعنی زموږ د دفتر کوایم هغه سکرټری نام کارم، او هغه ته ورځ مسیج ورته کوي چې ډیر احتمال شته چې دا تا خودکشي وکم د دې وضعیت له امله، په کورنۍ را باندې فشار راوړي، ټولنه کې نسم کولای خپل ځاغ چات کم، نور نسم کولای رسانې ته راسم، او دا څه دا ول نو ډیر مشکلات سره دا د رسانې د دګر هغه ونجونو چې به کار کوي هغه ډیر مشکلات سره مخ دي.
مزلیفه جانی، دا ستاسو د همکارانو خبرې دي چې تاسو له موږ سره شریک کړي. بله، په راتلونکي کې د افغان شوزو د پاره څنګه پیغام لري؟ تاسو څه فکر کوئ چې د افغان شوزو راتلونکی څنګه دی، نږدې راتلونکی او په اوږده مهال کې؟
د نږدې راتلونکي په اړه کې وایم چې تر اوسه پورې ډېره روشنۍ نه لیدل کېږي. هغه د ښځو ریاست هته له منځه ولاړې، او د ښځو دپاره تر اوسه پورې دې حساسي تعریفات د ښځو دپاره نه لري. صرف هغه اسلامي جاب رایت کې دې ته موږ ته نږدې ویلي چې موږ څه ډول هغه اسلامي جاب رایت کو تر څو موږ راسو خپل کار ته دوام ورکړو. دې تر اوسه پورې د ښځو دپاره مشخصه تعریف نه لري. د دې اساسي هدف هم د ښځو چې په اړه برنامو کې موږ وینو چې ډول کیږي، لیکن دې شوز د فارم مشخص تعریف نه دی پیدا کړل، شوز د فارم مشخص ځای نه دی پیدا کړی چې دې څه وکولای چې خپل مکار ته دوام ورکړي. موږ ډیر تحصیل کده شي زله رو هغه چې په مسلې د کچه درسونه ویل دي، لیکن نن تبا هغه ټول په کور کې ناسي. هم د سپانتون کې ډیر محصلین انجنونو موږ وینو چې هغه یې نور نه کیږي چې راځي درس دوام ورکړي، او ډیر نا امید دي. سوي دي نو دې د فارم اول موږ دې څه غوښتنه ده چې دې باید په دې اړه ډیر جدي کارونه ترسره کړي، او دې لاري پیدا کړی ځکه چې شته د ټولنې مایي برخه تشکیل کله چې نیمایي برخه پالځ دي، نو هیڅ کله نس کولای دي ټولنې ته پرمختګ ورکړي. نو نږدې پروایم چې د نږدې وختو پر د شی ځاینده نه مال د سرنوشت له معلومه دي، لیکن په راتلونکي کې کدا چې دوام ورکړي د ډیر ستونزو مشکلات سره به مخ شي، او ټول به د دې په وړاندې پاستون وکړي، او هیڅوک په دې نظام پر اسنادت باندې ونه پیژني. لیکن که چیرې دې تغیرات لیکه چیر دي شي زته هغه ځای چې باید ورکول سی ورکه، او د شوزو هغه لستراورونه چې دي څو کلونو راهیس قاتل دي، او نن سبا په دې فطیر ورځ کې په هغه ځای کې چې موږ د جهانيان سره په سیالي کې کچیر دي هغه کلن د مینده یې نو ځای چې نه رسیدي. کچیر دي د شوزو هغه لستراونی وسه چې احترام مستوا کې او کوکه ورکول سي، نو ان شاء الله د شوزو راتلونکي ته امیدونه وي.
مننه مزلیفه جانی، اوس هم ورځم د نو اوریدونکو ته د دوی ژغونه په واخلو. مهرباني وکړئ، آزادی رادیو ده.
زه د شیرجان د پرات خبرې کوم. دا شبه خو ډېرې ښه خبرې کوي، خو مقصد داسې دی دا د بیکاری او ناکاری خبرې دي.
شیرجان ستاسو نوم دی؟
او شیر احمد.
شیر احمد صاحب، مننه چې زنګ مو وهلی دی. تاسو د کوم ځای څخه مو زنګ وهلی دی؟
او دا پرات
پرای شش. مهرباني وکي،
دا څه د وام دې څه خبرې کوي؟ خدای دې کار دې د وځوانان په دکیر حکومت کې د ځوانان د تیادوم د ځوانان دونه لساره سوي چې د پیسې به پیدا کولې پر ځاتین مو پر ځات کمپیوټر او پر ځات پسات پر اړو به ور کولې، نو دې خوشاله نه شي کولای. کاکا د دونی دونی پیسې چیر دې چې په راس کې زړه پنځه روپۍ زړه مصرفي نو دې څه د چیرې کولای شي؟ څه دې انده شي؟ څه دې انده په ورځ کې 2000 روپۍ داري شګه او نه کولای وي؟ نو څه په داس کې
د دوی رابطه له موږ سره قطع سوه. د دوی نظر مو واورید چې د آرایشګاه د مصارفو په اړه نظر درلود. اوس هم ورځم یو بل اورېدونکي ته مهرباني وکړئ. ازادي راډیو ده. بلې ستاسې د راډیو ږغ لوړ دی، که د راډیو ږغ ټیټ کړئ او موږ ته خپل نوم ووایاست. وعلیکم السلام قاری پښتون صاحب، ډیره مننه چې تاسو موږ ته زنګ وهلی دی.
خبره داسې ده چې دا خور د بیکاری خبرې وکړې. واقعا په افغانستان کې بیکاري ده، اقتصاد پلس دی، نر بیکاره دي نو ښځې خو بیخي بیکاره دي. او دا دوی خبرې هم د اندېښنې وړ دي، باوجود دې چې د مور حقوق شاید ورنکول شي نو ښځه پرېږده. تاسو د مېلمنې پوښتنه دا ده، څومره امیددار یاست چې اوس خو تاسو سره کار اجازه نشته فعلاً؟ غوښتی دي موږ پر طرحه باندې کار کوو. څومره امیدوار یاست چې اجازه به درکول شي که نه؟ او د اجازې نه ورکولو څخه څومره نگرانه یاست؟
قاری صاحب پښتون، ډیره مننه چې تاسې له موږ سره خپله پوښتنه ثبت کړه. د مزلفه کاکړ مخې ته به دا پوښتنه ایږدو. اوس هم د صافي صاحب څخه پوښتنه کوم چې بل اورېدونکی سته که نه؟ فکر کوم چې نسته. نو مزلفه جانې، تاسې د قاری صاحب پښتون پوښتنه واورېدله. دوی د ښوونځیو د بیرته پرانستل کېدو په اړه ستاسو د هیلو پوښتنه وکړه چې د نجونو پر مخ بایا ښوونځي پرانستل سي کنه، او دغه چې طالبانو ویلي دي چې دوی پر یوه طرحه کار کوي او په مناسبو شرایطو کې به ښوونځي بیرته پرانستل سي، دغه مناسب شرایط ستاسو په نظر څه دي؟ او مخکې ولې مناسب نه و؟ آیا مناسب نه و شرایط مخکې؟
اوس کله چې موږ دې ته چې دوی وایي موږ په مناسبو شرایطو کار کوو چې بیرته ښوونځي پرانستل سي، وګوري که چیرې مثلا موږ لیدله چې د الکانو او نجونو مکتبونه دواړه فعال وو، لیکن دوی اوس د نجونو مکتبونه فعال کړل. هغوی کولی شي تر دولسم سنف پورې دوام ورکړي، لیکن د هغو نجونو چې مثلا هغوی صرف تر شپږم پورې ولې مناسبو شرایط نه و، موږ خپله په مکتب کې و، موږ پیدلو کله چې به یو اشتباه ترسره سوله، سر معلمه مدیره د مکتب ټول هغه ار مکتب هغه خپل نفر درلودي ساتیم چې مثلا هغوی نظارت کوونکي و لیدلې، نو دې په دې کې څه مناسب شرایط لري؟ دې په دې کې څه غلطي درلودله چې نجونې چې مکتب ته تللې هغوی مشکلات رامنځته کول؟ چې په تېر ورځ خبرونه کې تلونس کې خبرونه او موږ خبرې واورېدلې چې تر فعلانه پورې دوی نشي کولی چې ښوونځي ته ولاړ شي. کله چې د نجونو د زده کړې سره تاسې ستونزې لري او تاسو وایئ چې دې لپاره مناسب شرایط نه و، د دې لپاره بیرته هغه مکتب وي، د دې لپاره هغه کتابونه و، موږ په مکتبو کې اسلامي کتابونه ویله، هر یو په ایجاب کې راتلي، یعنی هغه مکتبو کې چې موږ باور وکړو چې هلته کالي لیدل کېدله چې لنډ نه تنګ نه یې پوړني سم جوړشتن معلوم نه سي، نو دا شرایط د دې لپاره مناسب نه معلوم. د دې څخه څه ډول نور مناسب شرایط غواړي چې د بیرته زده کړې د شروع کېدو لپاره؟ او بل خبره دا ده چې د وخت تیریږي، یعنی موږ پوهیږو چې هر ورځ تیریږي، هر نجون روحیه ډېره ضعیفه کې، هغوی چې په کورو کې ویني چې د هغوی کوچني خوندې کولی شي مکتب ته لاړ شي، هغوی وروڼه کولی شي مکتب ته لاړ شي، لیکن هغوی نه شي کولی خپل زده کړې ته دوام ورکړي. دا د دې مناسبو شرایط کېدل دي، دې ته فکر نه کوي چې دا د هغوی روحیه باندې ډېر تاثیر کوي، او هغوی شاید په راتلونکي کې ډېر په هغه انرژي سرچدي تلله، په هغه قوت سرچدي تلله خپل درس ته دوام ورکوي، شاید بیا ونه شي کولی هغسې دوام ورکړي. ځکه چې موږ وینو چې په ټولنې کې د ډېرو محصلینو د ډېرو زده کوونکو هغه هیلې کمرنګه شوي دي، او دوی د پخوا پر کم حتی نهشي کولی چې ورشي، حتی ډېر کورنۍ یې معنی شوي دي د شرایطو په لیدلو سره. نو که چېرې دې ته دا شرایط مناسب نه معلومېږي، دوی باید د دې جواب ویونکي اوسي چې کوم شرایط د دې لپاره مناسب دي، څه ډول طرحه لري د مکتبو لپاره چې بیرته پرانستل شي د نجونو پر مخ.
بله، او تاسو د خاري صاحب د پښتون د هغه پښتنې چې دوه ویل چې آیا تاسو هلمندي لري چې دغه ښوونځي به بیرته پرانستل سي، د دغه په اړه باندې به هم ستاسو څخه بله ورسته به در سره پښتنه دغه پښتنه به ستاسو څخه بیا هم جواب یې واورو. په بخښنې سره مزلفه جانې، چې موږ یو بل اورېدونکی باید اوس راواخلو، دوی زنګ وهلې دي. مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده.
زه سازا ماما سلامونه مې کې تا ته درنې مېلمنې.
سردار محمد صاحب ستاسو ژغ سام راتی خو زه فکر کوم چې زموږ رابطه قطع سوه. بل اوریدونکی برا واخلو، مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده.
سلام علیکم خوری.
وعلیکم سلام، ستاسو ژغ موږ ته راځي. تاسو ازادي راډیو اوري، که تاسو زموږ له میلمنی څخه کومه پوښتنه لرئ مهرباني وکړئ.
اول خو سلام وایم میلمانه ته او د ازادۍ رادیو کارکونکو اوریدونکو ته. پښتنه خو نه لرمه، دې خوارې نه به موږ څه پښتنه وکړو؟ خو پښتنه نظر مې دغه ده کنه، سیامې ښځې عوام سړي له ډېرو ستونزو سره مخ دي. هغه ښځې هغه خو پرېدا، نن سبا خلک داسې داسې نهر دي، همدغه هم ښځې دي دا کورو کې چې میړونه فکر سره مخ دي، دوی ورته ځورېږي. دغه هم څه غم په کار ده کنه، او هغه خو تعلیم ده، هغه خو بله تعلیم نه بم یو چاره وسی. اوس دا هم خلک ډیر مشکلات سره مخ دي. ما خپل ورته لغمان نه زنګ وهلې ده چې هغه داخلي خارجي شیان خوڅه کوي، چې دغه داخلي شیان لکه دا اوس سیزن د مانی انګور پیمانې چې دلته هېڅ پیدا کېږي نه، سې پیدان سي. یو من په تقریبا په 400 روپۍ سي د پخوا په نسبت درې برابره قیمته پیدا کېږي. نو موږ به دغه حیرانې چې دا خارجي شیان که څومره هم قیمته سي، خو هغه یو لاره لري چې زه هم نه راځي، یا لار بنده ده یا ګمرکونه دي. دغه داخلي شیان په کابل او لغمان کې دغه اوس انګور په سترګو دلته نه لیدل کېږي. غریب خلک یې خو زه ډوډۍ نه لري، انګور به وخوري یو وخت به پېتیر کړي. اوس خو خلک ډېر بېچارهګۍ سره مخ دي. اول د دغه غم په کار دی، ما دغه نظر و.
ډېره مننه چې تاسو موږ ته زنګ ووهه، ستاسو نظر مو واخیست. ستاسو د نظر په اړه به د مزلفه جانې څخه هم پوښتنه وکړم، ځکه چې ستاسو نظر کې ځینې پوښتنې ما ته راپورته شوې. اوس هم ګورم چې صافی صاحب څه وایي چې نور اورېدونکي نسته. زموږ اخیری اورېدونکي وویل چې پرته له تعلیمه به هم غم وسي، خو خلک له اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي. نو زه غواړم چې زموږ دغه درانه اورېدونکي ته ووایم چې پرته له تعلیمه څنګه غموسی. که تاسو وګورئ چې مملکتونه او اقتصادونه خو د تعلیم په خاطر باندې پرمختګ کوي، اقتصاد خو د تعلیم په خاطر باندې پر پښو ولاړ وي. کله چې یو ټولنه بې سواده سي، ټول خلک خو په مځکو کې کار نسي کولای چې ځان ته غنم وکړي یا کوم نور شیان ځان ته وکړي او خپل نس ور باندې مور کړي. یو دولت ادارو ته اړتیا لري، په ادارو کې تعلیم یافته انسانانو ته اړتیا لري چې په هغه کې ښځې او نارینه راځي، او دوی باید په خپلو کارو باندې بوخت وي چې دا د دولت ماشین باید چالان وساتي او همدا ډول اقتصاد پیاوړی سي، خلک معاشونه واخلي او د خپلو کورنیو سره د مالي لحاظ مرسته وکولای سي. مزلفه جانې، تاسو د اورېدونکو همدغه خبره واورېدل، د دوی د دې خبرې په اړه باندې تاسو څه ویل غواړئ؟ چې دوی وویل چې پرته له تعلیمه به هم غموسي، خو دوی بیرته بیا د اقتصادي ستونزو او ګرانی او بیکاری څخه شکایت وکړ. کارونه به څنګه کیږي کله چې رسمي دند ته خلک نه ځي، معاش پر ودرېږي او کار نسی کولای، کار نه وي، دا خلک به څنګه بیا خپل ژوند پر مخ وړي؟
موږ تاسو ته معلومه ده چې موږ د اقتصادي وضعیت ته اوس څخه نه ده ډېر پخوا څخه خراب وو، خو بیا هم خلکو هغه خپل روزمره ژوند ته دوام ورکوي. لیکن تعلیم د ټولنې اساسي رکن بلل کېږي، چې تعلیم ته هر ټولنه ضرورت لري. لکه څنګه چې دې د خبرو ما ته داسې معلومه شول چې دې وویل چې په کور کې چې کله یو خاوند بېکار وي، هغه مېرمنې هم ځورېږي د ده د بېکاري څخه او شی د خوړلو دپاره نه یې ګوري. د که چېرې داسې دې ته چې مثلا که اوس شرایط داسې دي چې بېکاري ډېره شوې، د اقتصادي مشکلات ډېر شوي، د خلک نسي کولای دفاتر ته لاړ شي خپل وظیفې ته دوام ورکړي، لیکن دا ستونزه شاید تر ډېره پورې ونه اوسي. دا ستونزه شاید داسې که چېرې دې مېرمنې دې په کور کې بل څوک تعلیم ولري او د دې تر څنګ څنګ په څنګ کار وکړي، دې به ول د دې ستونزو مشکلاتو څخه وزیرېږي. بله خبره دا ده کله چې موږ په ټولنه کې یو باسواده خلک ونه لرو، مثلا دې د ګمرک څخه یادونه وکړه، کله چې په ګمرک یو باسواده څوک اوسي، کله چې په صادرات وادرات کې یو باسواده شخص ووسی، هغه د ټول چارې په سمه توګه وپیژني او هغه په دې باره کې درسونه ویلي، نو ولې به دا ستونزې رامنځته شي؟ اوس اقتصادي مشکلات په ټول افغانستان کې دي، ټول افغانستان خلک ورسره مخامخ دي چې دال نن مهال دي، ډېر وخت نه نیسي. لیکن اساسي خبره د تعلیم خبره ده چې هغه د ټولنې هر وګړي ضرورت لري. که اقتصادي ستونزې د ټولنې اکثریت
هغه اقتصادي ستونزې هم د همدې بېسوادۍ له امله رامنځته کېږي. تاسو په جواب کې ډېر ښه ټیک ته اشاره وکړله چې هر څوک خونس کاله مثلا په ځمکو کار وکړي، هغوی کښت وکړي یا د هغه حاصلات څخه استفاده وکړي. مثلا هر یو به په مختلف ډول په دې ټولنه کې کار کوي تر څو ټولنه پرمختګ وکړي.
بله مزلفه جان، یو بل خبر هم زموږ بل اوریدونکو وکړه، د ویل چې شذو دارشګا پیسې درلودي، چې زما په نظر دا یو ډیر مثبت کار دی، منفی نه دی. یو ځوان چې کولای شي دومره پیسې ولري چې پر خپل لباس او پر خپل ورشتانو باندې ولګوي، د دې ترڅنګ چې د خپل نور ضرورتونو ور باندې پوره کوي، د کورنۍ سره مرسته کوي، او یو شذ چې د خپل کورنۍ د مالی مرستې ترڅنګ دومره پیسې ولري چې دای په آرایشګا باندې هم مصرف کړي، آیا دا یو مثبت خبره نه ده؟
دا ډېر مثبت خبر ده، دا ډېر د خوشحالۍ ځای دی. مشته چې مثلا د یو یادوري وکړله چې یو مېرمنه فارشګا باندې پیسې لګوي، یا موږ ته څه معلومه ده چې مثلا مېرمنې هغه نسبت د سړیانو څخه ډېر بس لیکاوي، هغوی خپل ځانه ته ډېر توجه کوي، او دوی په همدې شي چې مثلا داسې موږ نه ویدل چې یو مېرمنه د هره ورځ آرایشګا ته ځي، یو مېرمنه د هره ورځ هغه د آرایشګا کې د آرایشګي توکو څخه استفاده کوي، یا د دوی په اقتصاد باندې اقتصادي ضربه وارده کېږي. زه دې دا نظریه ما ته ډېر د قابل وړ نه ده، او ډېر ورسره موافق نه یم.
بله، او دغه خبرې که تاسو یو څو وکي مزلفه جانې، چې د اقتصادي لحاظ ولې مهمه ده چې ښځې باید کار وکړي، دا چې ولې باید ښځې کار وکړي چې ټولنې ته خدمت وکړي، نورو انسانانو ته اسانتیا رامنځته کړي، ځکه چې ډیری افغانان نسي کولای چې د نارینهو سره یې ښځې کار وکړي یا د ښځو پرته خدمات ترلاسه کړي، لکه د روغتیا په برخه کې ځینې کورنۍ نه غواړي چې نارینه ډاکټرانو ته خپلې ښځې بوزي، نو باید ښځینه ډاکټران په ټولنه کې فعالې وي. ډیری کورنۍ دا سیستم راپورونه ور باندې ورکړي دي چې خلکو موږ ته ویلي دي چې دوی د ښځینه ښوونکو د ستونزې سره مخامخ دي، نو په دې خاطر باندې دوی نجونې له ښوونځیو څخه پاتې سوي دي. همداراز په ډیرو نورو برخو کې چې د امنیت په برخه کې د پولیسو او د نورو برخو کې باید ښځو ته ځای ورکول سي، دوی باید کار وکړي. اما د دې ترڅنګ ولې مهمه ده چې د اقتصادي لحاظه باید ښځې پر خپل پښو ودرېږي؟
اوس موږ یو څه معلومه خبر ده، کله چې یو کورنۍ تشکیل کیږي هغه کم دوه اشخاص چې ژوند کې کله چې هغوی د یو بل مثلا د یو بل تر څنګ په ګډه کار وکړي، د یو بل سره همکاري وکړي، مثلا کې خاوند کار کوي، په دې معنی نه چې تل په کار کوي او هغه به ټول مصارف کوي. مثلا مېرمن هم کولای شي چې یو معلم او چې ډاکټر او چې انجینر او چې تر څنګ سره د خپل کورنۍ په جوړښت کې د خپل ټولنې په جوړښت کار وکړي. بل اساسي خبره ده، اوس مثلا مشتری اوریدونکو کې درلودل اغلی مزلفات چې مشتری په تماس